السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونې اوریدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې او په افغانستان او په سیمه کې د روانو ناامنیو او د تروریستي ګواښونو د پراختیا پر موضوع له افغان چارواکو سره سلا مشوره کړې ده. دا هم اوري چې یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. دا ځوان څوک دی او موټر یې نور څه خصوصیات لري په دې اړه په همدې خپرونه کې په پوره تفصیل سره اورېدلی شئ. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سر ټکي، چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز شهرني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. او ایران دوی جنگي بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولي چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې د بشري مرستې بار دي. د خبرونو تفصیل، پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د سمنګان ولایت والي خیر الله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومو سوو نجونو شمیر چې ټولې د لیسې زده کوونکي دي تر 40 زیاتې. له هغه وروسته چې دوی سیم ته ننوتې یو بوی حس کړ او حالت یې خراب سو. د سمنګان د والي په وینا د نجونې یو کلینیک ته انتقال کړی دي او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټولې خپلو کورو ته تللې دي. له دې یو ورځ مخکې د سمنګان ولایت د چیل دختران کلي په ښوونځي کې یو شمیر نجونې په ښوونځي کې مسمومي سوي وې. د دې نجونو د مسمومولو دلیل تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې سیمه کې طالبان او د حکومت وسلوال مخالفین حضور لري. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 1.5 وسلوال مخالفین وژل سوي او 50 نور ټپیان کړي دي. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیات پر مهال د اقچه ولسوالۍ ټول کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاک کړي دي. ښاغلی رضایی زیاته کړه هغه 3000 کورنۍ چې د نامنوي لامل یې خپل کورونه پرېښي و بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دغه عملیات پر مهال د افغان سرتیرو لورس غروال ټنګونه او یو هلیکوپټر لمنځه وړید. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکی وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو را خوشی کړی دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان سهار وختي وسلوال طالبانو د وټپور ولسوالۍ څخه تښتولي و چې د پولیسو لخوا را خوشی سول. نوموړي زیاته کړه چې د تښتول سو کسانو د را خوشی کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د نشټې پر مهال دوه وسلوال مخالفین هم ټپیان سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز شهرني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. سید عبدالله سعادت له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د مرکز شهرني ماستر پلان یې ډیر مخکې ترتیب کړی، خو د ځینو کړیو د مخالفت لامل عملي سوی نه دی. ښاغلی سعادت زیاته کړې چې د یاد ماستر پلان په تطبیق سره به ګڼ شمیر کسان ته د کار زمینه برابره او اسانتیاوې به رامنځته شي. هغه وویل که چیرې یاد کسان د دغه پلان د مخالفت څخه لاس وانخلي نو نمونه به رسنوي ته افشا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 50 پوله، یو یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 10 افغاني نیوي پوله، او زر پاکستانی کلاري 550 افغاني. بیا هم شرغلست، ایران دوی جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولي چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې بشري مرستې بار دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د دغو ایراني کښتیو د څارلو لپاره یې یوه هلیکوپټر وړونکې بیړۍ استولې ده. متحده ایالات او سعودي عربستان چې په یمن کې د ایراني پلوه هوسي ملیشو پر ضد هوایي عملیات کوي، د ایران پر دې اقداماتو شک لري او اندېښنه لري چې هسې نه تهران هوسي یاغیانو ته په کارګو یا مال وړونکو کښتیو کې وسلې ونه لیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبل او د هغه غندنه وکړه. چارواکو ویلي چې د دمشق د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګیدلې چې ودانۍ زیان رسولې دي، خو په دې برید کې د سفارت کارکونکو او روسیې ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې هم په دمشق د روسیې پر سفارت حمله شوې ده. روسیا د سوریه د رژیم او د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد کلک متحد او ملاتړی هیواد دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی حمله غندلې ده او یو ځل بیا په وسولایي زتوګه د سوریې د شخړې پر هواري ټینګار کړی دی. د عراق د رمادي شهر په لودیس کې زرګونه د شمالي شغړې چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي راټول شوی دی. د عراق په لودیس کې د رمادي شهر ته بیرته نیول لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سختې روزو لاسته لوېدلې دی. د انبار د پولیسو مشر پرون ویلي چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي شهر په 1 کیلومتري کې په حساسه سیمه کې راټول شوی دی. له دې مخکې خبر ورکړل شوی و چې شاوخوا 3000 ملشي له رمادي شهر لري په یو پوځي کمپ کې د تیارسي په حالت کې دي. د اسلامي دولت سختې روزو د بیور مخ کې رمادي شهر ونیوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې د مئی د 13 راهیسې د اسلامي دولت پر اهدافو یوې شوایي بمباري کړې دي چې وایې په سوریه او څوارلسې د رمادي په ګډون په عراق کې کړې دي. د الجزایر پوز د مئی په 19 ل پایتخت الجزایر څخه 100 کیلومتر لري 22 اسلامي سختريزي وسلوال وژلې دي. د الجزایر د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فیرکواسي مکه په سودو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. دغه هیواد په 1990 مکلیزه کې د اسلامي سختريزو اړوند د تشدد ولړزوه. د دې هیواد په مرکز او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالي ډلې فعال دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د الجزایر پوز وایي چې د تیر کال په لسه خطر اوسه پورې شپږ 50 وسلوال اسلامي سختريزي وژلې دي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې پر روان میلادي کال کې د ترسره سو اعدامونو شمیره په 2016 میلادي کال کې په دې هیواد کې ترسره سو ټولو اعدامونو ته رسیږي. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت ته ټولنیزو خدماتو پر پڼه لیکلي چې د دې کار لپاره استخدامیدونکي کسته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نسته او مراجعین له امتحان معاف دي. په سعودي عربستان کې ډیری د مرګ مجازات د سر په پریکول سره اجرا کیږي. د تیر کال د راپورونو لمخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام شول او پر روان کال کې تر اوسه دا شمېره تر 50 پورې رسیدلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په دې هیواد کې د اعدامونو زیاتوالی بیروونکی بولي. سعودي عربستان پرون لا پر ځوانو نجونو جنسي تیری کوونکې یو مجرم څخه په ریاست کې سر پرې کړ. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې روان امنیتي وضعیت او په ټوله کې په سیمه کې د تروریستي بریدونو او ګواښونو د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي.
بحثونه فقط د تهدیداتو او د تروریزم په حقله باندې
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختی پروژو په تطبیق کې تر ټولو ستر خندونه دي. د کابل چاپ مطبوعات تکتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان د استخبارات ترمنس د شوی تړون پړای مختلف مقالې او مطالب خبره کړې دي. د کلیو درغونې پراختیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال تر پای به په ټول هیواد کې څکم 40000 پراختی پروژې عملی کړي. دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړي او د ګوډي اچار خبريږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د روسیې د کورنۍ چارو وزیر په یو نامعلوم سفر پرون کابل ته ورسید او پرون وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې کتنه وکړه. افغان مقامات وایي چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر له افغان مشرانو سره په خپل کتنه کې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو او د غراس په ټوله سیمه کې د امنیتي ګواښونو او تروریستي ګواښونو د پراخوالي پر موضوع خبرې کړې دي. حمید هارون عثمان په دې اړه ریپورت لري.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري را جلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول سیف د سه شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حقله باندې او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او تروریستان یې له منځه وړي دنه ستاینه اوسو. اما په مجموع کې لوی تهدید باندې بحث وشو، هغه تهدید تروریزم تهدید دی.
په خاطر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په ساتنه هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وشي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن په راوستلو کې ستر رول لوبولی شي. څېړونکي وایي د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو لکه روسیې او چین ته هم یو ګواښ دی او له افغانستان سره د دې هیوادونو همکارۍ د ستونزو په حال کې ګټورې تمامیږي.
په راپور کې مو واردل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشر او ولسمشر اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د افغانستان او د سیمې د روان حالت او د غراس په سیمه کې د ناامنیو د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي. افغان مقامات وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغې چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختیا پروژو تطبیق ممکنه نه دی. په عین حال کې یو شمېر کاربوهان بیا وایي چې د یو اقتصادي ستراتژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی سرشمېرنه ترسره شي. ناجی صاحبی او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیايي لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړې. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیايي پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیايي پروژو بیق امکان نلری.
امنیت واقعا تاثیرات
امنیتی ستونزې واقعا په پراختیا پروژو او د بشری حقوقو په تامین باندې ناوړه اغیزې کړي. کچېری امنیت نه وي، ښکارا خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عملي کیږي. بنا اند هر اقتصادي پروګرام د عملي کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناسته کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استازیو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استازیو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړی توبونه وړاندیز کیږي او دغه وړاندیزونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کیږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په ګډون 190 هیوادونه غړیتوب لري، له 1990 کال را په دیخوا د بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او د متقابل اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونه شي، د هیواد په ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نه کړي.
زما په نظر افغانستان هیڅکله نشي کولای چې بل د سرشماری نه خپل برنامه خپل استراتیجی خپل پالیسی د اقتصادی او اجتماعی د پرمختګ لپاره طرح وکړي. د دې لپاره ضرور دی چې لملای د نفوس د شمیرنې اساسات اگر چې ضرور دی هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د استراتیجی لپاره برنامه طرح
کړي. یو شمیر کتونکي تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدماتو په وړاندې کولو کې د نفوس شمیر ډیر مهم دی، خو دا په داسې حال کې د 40 کلونو راهیسې د افغانستان د نفوس په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی هم همدارنګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوس شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111245.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای به په ټول هیواد کې څه کم 20,000 پراختیا پروژې عملي کړي. دا څرګندونې د کلیو درغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د 45 پراختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وکړې. د یو شمیر ولایتونو پراختیایي شوراګان غړي د دغه وزارت له راتلونکي پلان څخه هرکلی کوي او دا کار د لرو پرتو سیمو د رغونې لپاره مهم ګڼي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9,800 پرمختیایي پروژې پلی کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالر یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9,800 پروژې دي چې دا به تر 2018 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي، او د سږنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالر کې خارجي بودیجه ده د پروژو لپاره. جمعاً د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
د دغو پروژو له جملې څخه د 45 پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 45 پروژې په بلخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلي کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیکیږي د دغه وزارت په ویب سایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت له راتلونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سو پاین ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونونه لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم عظیم خان، اجیر د سرکانو د ولسوالیو د پرشت د کلی. تقریبا چې 15,000 کور او دغه سبت زراعتي
شریف الله وحیدی هم د سمنګان ولایت د درې سو پاین ولسوالۍ د چوبکی کلی د پرمختیایي شورا رئیس. په کلی کې 1500 کورونه یو. دا پروژه چې پلی سي ټول خلک به ورنه ګټه واخلي. زرګونه متره ویاله ده چې په بشپړه توګه له منځه تللې ده چې بیا رغول کیږي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوي پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیرېدلو سره بیرته له منځه تللې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلي کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړي او چا ته به اجازه ورنکړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي، کېدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د کابل د نن چاپ ورسپانو اکثره مطالب او مقالې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تړون په اړه چې یو شمیر مدني ټولنو د غراس د پارلمان غړو پر انتقادونه کړې دي په دې اړه مقالې خپرې کړې دي. کابل چاپ مطبوعاتو ته اسد الله لودین کتن لري.
د کابل چاپ نننې یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستیو نه امنیو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلی چې زمیر لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقالې لیکوال بیا په یوه برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخیستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مو له آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي که له آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته به احترامي ده چې قربانۍ یې ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي پخوا هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځې. په دې مطلب کې د عدلیې وزارت د موټرو په تمځای کې پرونی حمله ته اشاره شوې او ویل شوی چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د عدلیې وزارت کارکوونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورونو ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي چې په دې وروستیو کې دا څویمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستي چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د ښاغلي علومي او د هغه د روسي سیال پرونی خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي روسیا حاضره ده چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو په روزنه کې مرسته وکړي.
یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی دی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. د غزوان وحید الله سباون ګردیزی نومیږي چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د لسانس په سطحه زده کړه کړې ده. دا چې دا موټر په څومره لګښت او په څه ډول جوړ شوی دی قسیم سولمل یې په اړه په خپل رپورټ کې معلومات درکوي.
وحید الله سباون وای په لمریزې انرژي چلیدونکي موټر یې د یو نیم کال په موده کې جوړ کړی دی. سباون وای پر دغه موټر 15,000 امریکایي ډالر مصرف کړی دی. دغه موټر د موټر چلونکي نه علاوه دوه کسان هم بیولای سي. رنګ یې شین دی او د سولر دوی تختې مخ او شاته نصب سوی دی. د سباون په خبره دغه موټر نه یوازې دا چې د لمر په انرژي حرکت کوي بلکې د برېښنا په واسطه هم چلیږي. دی وایي هڅه یې وکړه دا موټر داسې جوړ کړي چې په بادي انرژي سره هم حرکت وکړي خو د ده په خبره د امکاناتو د نشتون له امله یې دا کار ونه سو کړی. د وحید الله سباون ګردیزی موټر چې 50 کیلومتره په ساعت کې سرعت لري کولی سي تر 2 ساعتونو پورې خپل ذخیره وساتي.
کله چې بیټرۍ یو ځل چارج شوه که باران وي یا شپه تر 2 ساعتو پورې کار کولی سي خپل چارج ساتي. څلور دانې بیټرۍ مې ورته په نظر کې نیولې او څلور واړه یې 160 امپیر دي.
انجینیر سباون وایي که حکومت او هم سوداګر د دا ډول موټر پر تولید او پراختیا پانګونه وکړي نو د چاپیریال له ککړېدو به مخنیوي وسي. سباون وایي نورې طرحې هم لري خو د محدودو امکاناتو د حکومت او سوداګرو نه ملاتړ دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د ده کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړی د غرض وایي خپلې غوښتنې ولسمشر ته په یوه لیک کې بیان کړي خو په خبره یې تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل سوی. دی وایي کله چې خپل موټر نندارې ته کښېښوی د دې پر ځای چې وهڅول سي د یو شمېر دولتي مسؤلینو له لورې سپکاوی ورته وسو خو دی امید لري چې یوه نه یوه ورځ ولسمشر یا هم کوم بل دولتي چارواکی یې وغواړي او وی هڅوي. وحید الله سباون ګردیزی له حکومت او سوداګر غواړي چې د هیواد اختراع کوونکي تشویق او داسې یو دفتر ورته جوړ کړي چې د خپلو طرحو لپاره له حکومت څخه مشورې ترلاسه کړي. سباون 10 کلن دی. د غزوان خپل هیلې ته د رسیدو لپاره خپل کورلا موټر خرڅ کړ. دی وایي دغه موټر د جوړولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخامخ سو او له بیا بیا غوښتنې سره چا ورته پام ونه کړ نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ.
موادی که با کار رفته موادی است که در افغانستان خیلی به دسترس است.
کوم مواد چې په دغه موټر کې کارول سوی د سیدی چې په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. کوم طرحه چې ما درلوده په خوشینۍ سره ومنس وکړای عملی کړم. یو کورلا موټر می درلود هغه می خرڅ کړو پیسې می پر دغه موټر ولګولې. خو کمو مالی امکاناتو د لای خپل هلی چې د موټر جوړول و نه ګرځوي سبون وای د گاونډیو او رسنیو ډیر وهڅاوه او هر کله چې خپل موټر سره کوڅې ته راوځي نو ټول ورته په ډیره حیرانتیا ګوري او د کار ستاینه کوي نو موړی وای چې په راتلونکي کې یو لړ نورې طرحې هم په پام کې لري
اگر دولت مرمت وکړي نو موټر
به دولت سم ملاتړ وکړي زدا سي موټر هم جوړوم چې په بادی انرژي کار وکړي زه په پام کې لرم چې برقی کشتي هم جوړ کړم څو د قرغې بندامیر او نورو تفریحي ځایونو لپاره ورڅخه استفاده وسی دا هم زموږ د چاپریال لپاره شدی او هم یو پرمختګ دی سباون وای کله چې له مالی ستونزې سره مخامخ سونو هیڅ چا ور سره مرسته ونه کړه تر هغه چې د فیسبوک ملګری دته $2000 پور ورکړ او دا موټر یې جوړ کړ
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریلیو چینای انجلی سره دیو زړ سړی واده چې عمر له هغه درې چنده زیات دی په روسی رسنیو کې د چینیا د ودونو د دود پړه بسونه پورته کړی دی ویل کې چې د انجلی په زور د غسړی ته ورواده شوې ده په دې اړه تفصیل له ملالی بشیر اورو
د لومړی راپور لمخه چې ویل یې د چچنیا په یو جنوب لویدیځ ولسوالۍ کې د پولیسو مشر ناجود ګوچیګوف د خداجی کورنۍ ته غواښونه کړې و چې که دا انجلۍ ورته د هغې په ولسمه کلیزه ورنکړي دی به یې له کورنۍ څخه غچ واخلي خداجی د 2015 کال د مې په لومړۍ نیټه ولس کلنه سوه دا پیښه د شمالي قفقاز سختریځ په نامه د یوې ویبپاڼې لخوا د اپریل په 9 خپره سوې وه له هغه یوه ورځ وروسته د روسیې تحقیقاتي خبریالې یلینا ملشین په نووایا غازیتا مجله کې یو مقاله خپره کړه چې پکښې دی ویلی وو کله چې د چچنیا مشر رمضان قادروف د خداجی په استازیتوب د دې د همسنفیانو پر شکایت غوږ ونیوي د کلی اوسیدونکو دې ته وویل چې د دې خبرې په اړه علني ژغ پورته کړي ملاشینا ویلی وو چې دې له ګوچیګوف سره تلیفوني خبرې هم کړې دي او د ګوچیګوف لخلې ویلی چې د هیڅ کله د خداجی نوم نه و اوریدلی د ویلی چې د خبر دی چې قادروف په 2012 کال کې د کوچنیوالي ودونه منع کړي دي او د لڅو کلونو راهیسې واده کړي دي او د دوهم واده اراده نه لري د چچنیا چارواکو لمړی دا خبره ردوله چې ګوچیګوف له خداجی سره واده کول غوښتل چې د هغه په خپل وینا یو بل واده هم لري د خداجی په قضیه کې بلابیل راپورونو د روسیې د بشري حقوقو د څار ادارې کارکونکو ایلا پامفیلووا اړه کړه چې مداخله وکړي پامفیلووا له قادروف څخه غوښتنه کړې ده چې د دې واده اجازه ورنکړي د جمهوری ریاست د بشری حقوقو شورا مشر میخائیل فیدوتوف پیشنهاد کړی چې د لوی څارنوال دفتر باید دغه راپورونه وګوري چې د پولیسو یو مشر افسر غواړي لوي کوچنی جلی سره واده وکړي په چچنیا کې تر یو زیات ودونه غیر قانوني عمل دی او د اسلام له نظره نور ودونه هغه محل جایز دي چې مخکنی شزه یا شزه خاوند ته د بل واده اجازه ورکړي او خاوند باید ټولو ته یو برابر حقونه ورکړي په 2018 کال کې قادروف چې د چچنیا مرستیال صدر اعظم وو او اوس د چچنیا مشر دی غوښتنه کول چې په چچنیا کې سړو ته باید تر یو زیاته ودونو اجازه وي تر څو په دې هیواد کې د جګړو له کبله رامنځته سوي د جنسیتونو د شمیرې توپیر له منځه ولاړ سي ویل کېږي چې قادروف په خپله هم دوهم واده کړی دی او له لومړۍ میرمنې څخه اته کوچنیان لري ویل کېږي د قادروف دوهمه میرمن هغه ښځه ده چې د ښکلې چچنیایي ښځې جایزه یې ګټلې وه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي محمد خان کوچه له کندهار په خپل اس ام اس کې وایي ما افغانستان یو جوړ هواد او خکل چې روسانو په افغانستان یرغل وکړ نو ډیر افغانان مایوب مهاجر او وشل او اوس بیا غوړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي یو بل دوست له هلمند څخه لیکلی دی وای چې په مساکله ولسوالۍ باندې سخته جګړه روانه ده او باید د جګړې د مخنیوي لپاره حکومت اقدام وکړي نصیر احمد ناصری له کندهار لیکي زما د افغان ترجمانانو څخه هیله ده چې د افغانستان څخه بهر لاړ نه شي ځکه د په خبره مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی بل یو اوریدونکو رحمت له هلمند څخه لیکلی دی لا اشرف غنی څخه مهیله ده چې د مساکله ولسوالۍ طالبانو لخوا سخت محاصره ده او دغلته شاوخوا خلک هم د جګړې څخه وزي نو زما هیله ده چې عاجل دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه واستوي اکبر جان بیا د جاجی میدان نه خپل پیغام کړي کی چې په افغانستان کې د رشوت غستل هم رواج شوی دی او باید د بد اخلاقی مخاوني ول شي. په یو بل اس ایم ایس کې عالم یار د غزنی ولایت څخه لیکي چې د رحمانی مکتب مدیر اسمت الله په هنتون وایي مکتب ګډوډه ولسوالی مکتب هم په ګډوډ حالت کې دی. د اکثرو دوستانو اس ایم ایسونه او پر رسول شوي پیغامونه یا په صحیح فونټ نه لیکل کیږي او یا هم لوستل یې ګران وي. په همدې خاطر دوستانو نه هیله کوو چې ازادي راډیو ته چې کوم اس ایم ایسونه راستوي په مطلب باندې لیکنه وکړي، دوه کرښې درې کرښې او واضح ولیکل شي تر څو د دوی اس ایم ایسونه هم په واضح ډول ورته بیرته ولولو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه خپریږي. اوس لس نیمې بجې شوي دي. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خرم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي شوې دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دیرش وسلوال مخالفین وژلي او 50 نور ټپیان کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکي وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو خوشي کړي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت د مرکز شهرني د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. ایران دوی جنگی بیړۍ د خپل هیقي باروړونکو کشتۍ د بدرګه کول لپاره استولې چې تهران وای د یمن خلکو ته پکشي بشري مرستې بارسوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز د مشق د روسیې پر سفارت پر نوې بری تروریستي عمل وباله او د هیغه غندنه وکړه. د عراق د ریمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه شیعه ملیشي غړي چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي راټول شوي دي. د الجزایر پوز د مای په 19مه ل پایتخت الجزایر څخه 100 کیلومتر لري 22 اسلامي سختریزي وسلوال وجلی دي. او سعودي عربستان د تو جلادانو د استخدام اعلان ور کړی دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. وړاندې په خپرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه خپرېږي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 15 موټره مومي سره نه پارکینګ جوړ کړي. کدا پارکینګ دی؟ موږ کومه سیلار شو؟ ما ته تاسو په حواله شي.
خوروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره ده چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثیلي جوړم چې همته شوي لما فرشتې مرسل سره بوسي. قدر من اوریدونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورتو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چي دي. اکثره کسان به چې بازار، روغتون یا کوم بل ځای ته تلل نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي. د چ کوم ستونزې د خبرونه په ګډو کې اورو. په پیل کې د غزنی وسنکې رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی ساهی د پیوخار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سي عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري دغه وسیله دي وسایي ټول خاریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي په استلال یو کلی چې موټر کې راولي خپل موټر یې د درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامعه ټول مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې ورور ناروغ روختون تر وستلی وو د موټر د درول لپاره مناسب ځای نه پیدا کړی د ځای درول وو چې غلو ور نه بیولای
کورلا موټر ته لودو ته غلو تختو پرکه نه سره سره درول وو بیس درغه ګوري موټر نست قومندانی امنیت کابل ته مراجعه وکړه اغه موږ په لټنه کو او یو مارکیټ والا ته نه دی ورسې ته مارکیټ جوړلاندی ولې پارکینګ نه ورګي دا اوس فیلن تاسو ګوري مارکیټونه جوړی کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورګي په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر ته راول نه شي کوم ځای کې ستري هغه دکاندار خپل موټر درې مې دکان مخه ته موټر درو خدانه راوي خار کې سودا پکاري چې موږ ټکسلې موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی
اغه کسان چې سودا پسیخار ته ځي دومره زینش پیدا کوي چې څو شیبه موټر پکې پارک کړي د لوګر اوسینکو خطاب وای بیا نو مجبور وي چې موټر ترغه پټول خار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي
ستونزه را مخامخ کیږم چې مجبورم ځان سره حواله کراوم دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې یاغي مصرف زخت ډیری کې 2 ساعت په سودا وځي نو 2 ساعت سیدا بیرته موټر په خار کې ګرځوي تقریبا 15 شپږ لیتر تیل خوري دا مصرف ډیری پارکینګ نشته بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دا نوای موټر سره دې موږ کور حرکت راکو سودا کوله د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر و درو و دا جې لوګو خدام ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دا کله سیدا لاړ خپل سودا یاره کړ کله سره جی موټر نشته ټول اوزو ته خبر ورکه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورګ دی پروژګا خواته ګوره الکان دې نه زپېزن نه ته وایاله موټر و درو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي برسره موټر هم پامنې خدا غم ټول دولت به توجهی ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي وځي دی وخت نه ده چې کسی ونی سی خپل پامل باس ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو ته د زمينه دي پارکینګ مسالې سی هغه بازار سره جوړیږي د وځي کې ودرګه دغه دي پارکینګ
د پارکینګ نشټونه یوازې په خار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک لستونځ سره مخ کړي دي فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکا جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاپ درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطر نشي نو پارکینګ یو شهره چاول باید مخدمه کې پلان شي هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخیله دي چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانه جوړیږي ټول ضرورتو لپاره پلان ولري په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغه چې هر وزارت هر ریاست جوړ شوې ده حتی پیاده روی په مخ کې دونه نه پاتې چې سړی پیاده تیر شي هغه کې زنجیرونه یو شي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري پارکینګ د لپاره کار اصل نه شوه سرکونه عمومي سرکونه نیول کیږي زه اول ورځ ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سرک تیرېدلم موټر عمومي سرک په لاندو ولاړ دی او نه چې شل 15 موټر لکه پارکینګ چې جوړ کړی عمومي سرک نه پارکینګ جوړ کړی موټر وان ته وایم چې ورور دا پارکینګ د سرک کدا پارکینګ دی موږ کوم څه لرو ماته تاسو په حواله شي هر چیرته چې زړو الته درې دا ټول دی دولت کار ده خو به ویل چې د پیاده رو لپاره سرکی ونن خلک پر مختللی دي باید پارکینګ وي د مثال په توګه کچیرته پارکینګ وجود نه لري مجبور په عمومي سرک دا موټر درې لکه مخکې مې چوارې په ارزان قیمت کې درې دلو هغه چې وخت عمومي سرک ونیو نو موټر کوم څه لار شي خلک کوم څه لار شي زمون خرګاړې کوم څه لار شي ازګاړې کوم څه لار شي وګرانو کې چې تیرې سرک په سر موټر درولای زیاتره زمونږ د دې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار ورته ونیسي کنه دې ټوپک سالاران موږ لرو چې دې پارکینګ نه دی خاطر شي موټر ته وړي د کلیم ولی سره موجودیت د پارکینګ ضرورت ده وګوره دې هر ځینې مخته بلال ده موټر زګه چې پارکینګ نه لري همدا دې دروازو مخته درولې
که مارکیټونه د موټر د درول لپاره پارکینګ ونلري خلک دې تړوي چې د سړک په غاړه موټر ودروي زلمی مینانه کوي چې دا کار د موټر و د ټکر لامل هم کیږي
فرض کې مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په غاړه کې موټر ولاړی بعضې مغازی دي هیڅ ځای نشته چې څوک هلته موټر ودروي کلری ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بونسي او کنه ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والی همدغه چې په نورو ځایونو کې فرض کا مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغه سي مشکل سره خلک مخامخ دي سي سري بازار سره یې هغه سودا کوي یا د واده لپاره موټر څکي دا سي مشکلات شته دي ډېر موږ هیله دا ده چې یو پارکینګ بهر مارکیټ هر ځای وځو لري زموږ مچ دغه پارکینګ ټول وخت شروالۍ پور مربوط شي شروالۍ وځي کې اقدام وکي د په خاطر باندې شدا پارکینګ هر چا په خپل ځړ جوړ کړي مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دی خواته په دې لاس کې چاوزه ده دغه زیارت چي دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودري او بس سړې ځي سودا کوي بیچاره. همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکن باید جوړ شي، شاروالۍ پورې مربوط شي، هغه په اجاره ورکړي. هم شاروالۍ ته ګټه ده، هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي، یو رسمي ځای پیدا شي، چلته موټر ودرې خاطر جمه بوي سړی او که نه نو دا خاطر جمع نه دی. چا اعتبار وکړم چې سړک بغاړه هم پیسې ورکړم هم زما موټر خطر سره مخامخ.
د خوست اوسیدونکی نقیب الله بیا په ښاروالۍ باندې غوسه دی، وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي. مارکیټونه په خپل سر جوړیږي، نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي، نه یې هم د نورو ضروري شیانو.
فساد ښاروالۍ ده، د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی دی بخي. نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلق ته ستونزه پیدا کوي. دا خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دې توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه رنګ کې. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادی کړی کیږي مطابق د نقشه، مطابق د لایحې، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي. پارکینګونه باید ولري.
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې ځای د پارکینګ له مسؤول عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي.
د مونږ فی منزل پارکینګ چې دا 2000 او 1400 متر مربع ده، چې په یو منزل کې تقریبا چې مونږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو، یو منزل کې تقریبا 50 الی 90 موټر راځي. دوه منزل کې په دې معنا چې تقریبا 170 او 180 موټر راځي، 190 موټر راځي. دا چې اوس د مونږ مشتریان دلته راځي، پیسې ورکوي، دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو، د سات سر مونږ پرچه کې لیکي 500 روپۍ. خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري، گزاره هم ورسره کوو. راسي یو ساعت دپاره موټر ودري، خپله سودا وکړي، چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي. که ساعت نه وي، دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا، هغوی هم دلته موټر دري. نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په آرام ذهن سره دلته، چې راسي هلکانو ته د 100 په جای مثال 500 روپۍ 100 روپۍ، حتی دلته زه خپله ولاړم چې مونږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی، چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقع کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی، نو دا ډېر تشکری هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیاتې هم ورکوي.
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان لمرستیال محمد یاسین هلال سره شریکه کړه. هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي.
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي. موږ د کمیسون د ویزې د نقشو پارکینګ سل په سلو په نظر کې نیسي. په نقشه کې استه هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي، اما متاسفانه ځینې خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې. ښاروالۍ کابل اوس خو فعلا مقرره لاسلاندې لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلیه وزارت ته لیږل شوي دي چې د تقنینی نظر دوی ورکړي او دا پاس کله چې دا تخلفات زخمی مقرره پاسي انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي یو پارکینګ نه ده، اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي، هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام کې نیول شوی دی. کله چې دا پاسي انشاءالله دا مشکلات حل کیږي.
د خلکو دا خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي، د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي، لکه د پارکینګ د نشتون ستونزه له هلال سره یاده کړه. هغه په ځواب کې وویل
د سیدا چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل د مشکل ورسره نه لري. هر اداره هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره، دا مې او فساد ده نشوره د ولې دا موضوع، اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغوی پیسې ورکوي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پیښي. ستا داسې کسان مونږ نه ردو دغه، خو دا مقرره چې جوړ شي انشاءالله دا مشکل هم حل کیږي. پلانونه لرو چې یو د پخته فروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري، پلان لاندې دي چې باید جوړ شي، دوام ته مسکن کې دي، او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونګ جوړ شي او دغه حل د مشکل خاطر.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاکل خبرې شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي.
او ای خوری شکر سی دا برکونه را اخلا
اوی که شکر چو برکونه را اخلا تو دا زمیجه جا درو تو کم تی راوڑه را تا
دا دی دا اوچ می راوڑه
بس راوڑه
مور می وروا چوال ماشین
که دا سه شکر وسو چو برکونه را اخلا سمسو
گوره گوره خوری چی وی نسوزوی
نه نه نسوزم تو اگر اغاو گرمی دی ایش ندا کج نده
اغاو بمی وقت سی بلا می که خوا
ججر را چو کجی چی ججر خلاصو سر ماشین خود سم دی
ها؟ وو وو ماشین می بیخی جوشو بمی ورا چاولی الا
دغه ستر سوی ما کی پله چای مرا کی ډیر مخوند کی
مال دادی او گرمی چای خوان نه کی په مال قل می درته یخ به در چاغه جوش سی دسته در تر اول
هم د زمون غم دی خدای نه در کی شید جنو کی چای خورا کی راته
السلام علیکم
سړی مسی سړی
خیر وسی و فرنگاری دا کوټه څومره ګرمه ده د ایسی چالان کوي
او هم ژغ مله رچنن مو ټول کارونه یو ځای شروع کړي دا کالي مې ځې ژر ژر ورته وتو کوم چې هم ژر خلاص سره
خو زه ریموټ څه شو
دا نه دا سره یې در سره مې ورده
تراکه دا د ایسی چالان کوي بابا
زما اوس تاسو پام نه ورته چې دا خو مو چالانه کړی وای
ها خم ندی کړی دی ګرمۍ کې اوتوم کوي ګرمیم دا نام پاکا چالان کړی نام وایسی چالان کړی یو خوب کړو
او خیر وسه چې دا خو چالان کې څنګه شي یخ شمال یاران
و سره یا برکونه لاړه
ها
برک لاړو دا بوی دي چې دی
څه خبره یې میاري بیرون را وځه
ته ور واسو ګرځې ټول برکونه تر دې کوي واسه زموږ برک تر لای دی
او خزي میتر دود کوي میتر وځي دلې
تا
څه وسواله خدای دا وای وسوسه دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیان باندې کړي ماشینه باندې کړه ده ایسی مو چالان کړه او تو باندې کړه ده دا دونه زور طاقت لري
خدای از مش کلی ټول پاتس
ونه ورندار دا شکر با چې کور ور ونه خستو اوس نو کینې چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کینې ورته تاسو به ته ټیکوې د قدم حال
اچار اچار اچار
د چشیا اچار
د ګوریا اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام وای اوس زنی هوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي او هغه د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هواد یې لودی نشي وتلی اوریدلې دي چې د نورو هوادونو شته او پیسې ډیر وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل مینه شی دي نو یو لښکر ورسره تیار کی چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خپه نشي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده
خی صاحب تاسو خو بډای است خبر نه و چې د پیغلو او ظلمو د موینیت کارکونکو کی ځوانان وای
څوک وای چې بډای ما او کته وای چې سردی تاسو وای او وخته نه لري ها خدا خود مختلف او آب و هوا تاثیر دی
صاحب خفه کیګه ما لاله ریکاری چې د خپ خو مر سړی
ګوره ګرانی که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به خو چې ریښتیا درته ووایم زړه مې له تا نه هم ځوان دی همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات در کړي
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی خو د هغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او اسمان قدرې توپیر لري
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسپسواري زده کوله خو اوس موټرواني زده کوي توپیر یې په څه شي کې دی ها
ښه صاحب کله دغو خبرو تیر شو او دې تر شو چې د پیغلو او زلمی د خدمت لپاره څه پلانونه لري او څه کول غواړي.
دغه دي خډیر دفترونه مو ورته جوړ کړی دي، را دي سي او خپل ستونزې دې مونږ ته وای چې بیا مونږ هر ارخیز باسونه پی وکو. ولی ناراضی؟
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لرئ؟
ولی نه لرو انجلی، لږ سر خلاص کا. واړو د زلمیو ټولې هغه انانوي لوبي چې د لمنځتلو په حال کې دي بیرته را ژوندي او وغوړو. مثلا لکه دی شمتی، توپ دنده، خوسی، گام او نور ډیر دي. خو کومې درته ووایم،
د دغو لوبو د را ژوندي کولو ګټه به څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې ځوانان به بوخت سي، روغتیا به یې خوندي سي، قوي او غښتلي به سي، او همدارنګه به له چرسو او تریاکو څښلو څخه خلاص سي.
د زده کړو او د کار لپاره یې کوم پلان نه لرئ؟
د کار لپاره خو هغه دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار ستنو.
نو تاسو مینیت به یوازې همدغه د ډی او شمټو کار کوي که بل څه هم کوي؟
د مونږ یو پالیسي ساز مینیت دی، د ځوانانو لپاره پالیسیانې جوړو، د دې تر څنګ ځوانانو ته ښې ښې مشورې ورکولای سو.
نو له همدې امله ټول مامورین د پخو مر سړی دي؟
څه نو څه وایې چې د هلکانو په لاس یې ورکو؟ تا ته د هلکان او انجونې نه دي معلومې، ټول احساساتو چوي.
صاحب
ادنه بس بس، اعصاب دې را خراب کړل. وای چې بله خبره ونه کې، چپه شه، تا هم ځوان یې چې دومره ډېره غږېږي. عجیبه زمانه شوه، اوس واړه مشرانو ته لارې ورخي. خدایا توبه می ده توبه.
نو دا غدی صاحب، ته خو هم احساساتي شوې.
ګوره انجلۍ، زه سپینګره یم او دومره حوصله نه لرم چې د تا د هر سوال ځواب درکم. جګېږه، ځه په مخه دي. ښه
ښه، دا دی زما عجب د ځوانانو محصول یې.
اوس چې رنګارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ودریګه چې له دغې چولې ورګورم چې څوک شته که نشته.
او دا څومره ښایسته پخې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره واړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینې چې کوي لږ مخ ووینم، ارمان مې په زړه کې پاتې شو. اوف لکه چا خوا لاړه. هغه دا هغه دا بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پیسو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. بل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دا هغه دا هغه دا بله ورته راغله. اوف بیرته لاړه. والله
والکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې، له چولې دا چوله مې کتله. ما وایي چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا کاکا په غوسه کېږه مه، زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. که له کومې دروازې نه مار نه ووځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وایي چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي. که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی، ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین، د هومره بد سړی مې نه ولیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو، خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایه دار دی، او ته پوهیږې کنه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړې دي، اوان ورسره غږیږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده، خو
مو نه لري، له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی، او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس معین شو.
دروغ مه وایه.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
شپاده تور خون غل ایراند جگر خون غل ایراند جگر خون تور شپاده تور خون غل ایراند جگر خون غل ایراند جگر خون تور شپاب کوی سما کی خوچ غل بچوک پیدا کی خوچ غل بچوک پیدا شچ ڈالر پکیو ماشی کدا واڑ مو غٹان دی ڈالر ٹول شوقیان دی ڈالر ٹول شوقیان دی او پیسو غرا ایلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی او پیسو غرا ایلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا کی بیا پی جوڑا کھمیلا وزارت کا وکالت دے زید بڑھو او رشوت دے زید بڑھو او رشوت دے تیر لاد رو عدالت تدو سری حکومت تدو سری حکومت خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا مٹول سر نظران شی یا بوارا کر پوان شی یا بوارا کر پوان شی یا بگرزی پڑی ران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی یا بگرزی پڑی ران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی
دغه خبرونه دنګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله روی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.